دوشنبه د چنګاش نهمه د جون دیر شمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او دا خبرونه د ماښام تر اووه بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ایم په سل اشاریه پنځه هم نیولی شئ. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف راسره مرستندوی دی. سهار مو بخیر. تمه ده چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د نوماندانو دوهم لست نن خپور شي. نن د افغانستان د حکومت له لوري له طالبانو سره یو اړخیز اوربند پای ته رسېدلی. په دې اړه به هم وړاندې واورئ. خو لومړی خبرونه تمه ده چې نن د افغانستان حکومت له طالبانو سره د اوربند په اړه خپل رسمي دریځ اعلان کړي. افغان ځواکونو د شبرغان میمنې لویه لار پرانستله او د فوټبال د نړیوال جام لوبو دوهم پړاو نن د ارجنټاین او فرانسې د لوبې سره پیلې شي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر نن د حکومت له لوري له طالبانو سره د اوربند په اړه پریکړه وکړي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي پر خپل ټویټر دا خبر لیکلی دی او وایي ښاغلی غنی به نن د اوربند او سولې په اړه په کابل کې خبرې وکړي. د حکومت لخوا د وسلوالو طالبانو په وړاندې د اوربند موده تېره شپه دولس بجې پای ته ورسېده. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي د بریدونو د پیلېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
در حال حاضر نیروهای ما در حالت احضارات
است. موږ اوس د احضاراتو په حال کې یو. د اوربند تمدید د ولسمشر په پریکړې پورې اړه لري، خو په مجموع کې موږ د عملیاتو د پیل لپاره او د وسلوالو مخالفانو د بریدونو د دفع کولو لپاره لازم چمتووالی لرو. افغان حکومت د روژې له وویشتمې نیټې څخه د اختر تر پنځمې پورې له طالبانو سره اوربند اعلان کړ او بیا یې تر لسو نورو ورځو پورې وغځاوه، خو وسلوالو طالبانو یوازې د اختر په دریو ورځو کې اوربند عملي کړ. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي د افغان حکومت له یو اړخیز اوربند سره هم په همدې موده کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې کموالی راغلی. د شبرغان میمنې لویه لار تېر مازدیګر افغان امنیتي ځواکونو پرانسته. له یوه کال راهیسې د وسلوالو طالبانو د فعالیت له کبله دغه لار تړلې وه. د فاریاب ولایت امنیه قمندان نبی جان ملاخیل تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی زموږ امنیتي ځواکونو له قرانقل څخه تصفیوي عملیات پیل کړل. دوی اوس میمنې ته ورسېدل. ټولې هغه سیمې چې اغېزمنې وې نیول شوې دي. تر دې وروسته به زموږ اکمالاتي قطارونه میمنې ته ورسېږي او بیا به له اندخوی څخه تر میمنې پورې لارې کې د امنیتي ستونزو او مرکزونو جوړول پیل کړو. د شاغل ملاخیل په خبره په پام کې ده تر دې وروسته په ټول فاریاب کې تصفیوي عملیات پیل شي. د افغانستان له شپږو ولایتونو څخه د ولسي جرګې لپاره د نوماندانو لومړنی لیست اعلان شو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون و کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د دغو نوماندانو په اړه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل دی وایي کمیسیون د نیمروز، اورزګان، نورستان، کونړ، خوست او بامیان ولایتونو نوماندان تایید کړل. موږ په ډېر دقت کار وکړ څو یو پاک او شفاف لیست وړاندې شي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. کرملین وایي کچیرې د امریکا ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره د سرمشریزې پر مهال د امریکا متحده ایالاتو د 2018 کال د انتخاباتو موضوع مطرح کړي، نو ولادیمیر پوتین د دې موضوع د رد تکرار ته آماده دی. سپینې ماڼۍ او کرملین دواړو د جون پر 28 اعلان وکړ چې ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین به د جولای پر 16 په هلسنکي کې سره وګوري. ویل کېږي چې دوی به د دوه اړخیزو اړیکو په ګډون پر یو شمېر مسایلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جون په 28 یو شمېر وکیلانو ته وویل چې دی ډاډه دی ولسمشر ټرمپ د دې لیدنې پر مهال د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې موضوع راپورته کړي. د کرملین ویاند دمیتر پیسکوف د جمعې په ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې تمه ده په دې خبرو کې د سوریې پر جګړې هم بحث وشي. اروپایي ټولنې پر بریتانیا غږ کړی چې له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو یا بریکزټ د پروسې په اړه یو رښتونی پلان جوړ کړي او یا به له دغه بلاک څخه د کومې معاملې پرته د وتلو له خطر سره مخامخ شي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ تسک د جمعې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د سرمشریزې په پای کې خبریالانو ته وویل ډېر لوی کارونه په مخ کې لرو او تر ټولو سخت کارونه لا هم نه دي حل شوي. تسک زیاته کړه چې دا وروستی شخ و. په پام کې د بریتانیا د 2019 کال د مارچ په پای کې له اروپایي ټولنې ووځي. او وروستی خبر مو د فوټبال دی. د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د ارجنټاین او فرانسې لوبډلې مسابقه کوي. د دې دوو ملي لوبډلو لوبه د کابل په وخت د مازګر شپږ نیمې بجې پیلېږي. په روسیه کې د روان جام لوبو بله مسابقه د شپې په لس نیمې بجې د پورتګال او یوروګوای ترمنځ شروع کیږي. د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو د دوهم پړاو لوبي وروسته تر دې نن پیلېږي چې د ګروپونو لوبې پای ته رسېدلې دي او شپاړس لوبډلې له دې جام څخه آوټ شوې دي او شپاړس هم دوهم پړاو ته رسېدلې دي. دا ساجر اډو سهارنۍ خبري مجلې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د نمایندانو یو لیست خپور شو او بل بیانن خپور شي. د افغانستان د حکومت له لوري له طالبانو سره یو اړخیز اوربند څه باندې و ساعته مخکې پای ته ورسید. د دې اوربند په اړه د ولسمشر لوی سلاکارې ملالۍ شینواري سره شغیدلې یو.
زه فکر کوم دا یوه پیلامه وه او زه هیله منه یم چې د دواړو اړخونو دپاره یو ډېر ښه تجربه جوړه شي.
نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغانستان په اړه د نور موضوعاتو ترڅنګ له طالبانو سره د اوربند مسله څېړلې ده. په دې خبری مجله کې به د پاکستان د عمومي انتخاباتو په اړه واورئ چې سترې محکمې پخوانی صدر اعظم شاهد خاقان عباسي پریښود چې په دغو انتخاباتو کې برخه واخلي. او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام کې مو په خوست کې د واده له رواجونو خبرو.
مخ پټې د خپل خسر نه پټې د خپل د میړه ورونو نه مخ پټې وسوخه مخ پټې.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې لپاره د شپږو ولایتونو د کاندیدانو لومړنی لیست اعلان کړ. د دغه کمیسیون چارواکي وایي د پاتې نورو ولایتونو د نمایندانو اسناد به نن بشپړ شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد تیره ورځ ویلي وو چې یو شمیر کسان د اسنادو د کموالي او یا په اسنادو کې د نیمګړتیاو له کبله د نمایندانو په لیست کې شامل شوي نه دي. تفصیل د فریبا ظاهر پوراپور کې.
نیمروز، روزګان، نورستان، کونړ، خوست او بامیان هغه ولایتونه دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو لمړنۍ لیست اعلان شو. د دغه کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته ویل د دغو کسانو نوماندي د یو شفاف سیستم پر اساس تایید شو. د وای کمیسیون د نیمروز، روزګان، نورستان، کونړ، خوست او بامیان ولایتونو نمایندان تایید کړل. دا چې په دې کار کې ځان راغی علت همدا و چې موږ په ډیر دقت کار وکړ څو یو پاک او شفاف لست وړاندې سي. د لوړې سطحې ټکنالوژي وکارول سوه چې هر نوم د کوډ پر اساس انتخاب سو، حتی څوک نه پوهېدل چې کوم نوم دی. دا د دې لپاره چې دغه لست شفاف واوسي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې څه باندې 6000 تنو د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو څوکیو ته فورمې ډکې کړې دي. په یادو کسانو کې 2345 د ولسی جرګې او 3211 د ولسوالۍ شوراګانو لپاره نمونه لیکلې وه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد تېره ورځ ویلي وو چې یو شمېر کسان د اسنادو د کموالي او یا په اسنادو کې د نیمګړتیاو له کبله د نوماندانو په لومړني لیست کې شامل شوي نه دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د یو شمېر نور ولایتونو د نوماندانو د اسنادو ارزونه به هم نن یعنی شنبه بشپړه سي. د دغه کمیسیون مرستیالي وسیمه بدغیسی ازادي راډیو ته وویل چې ولې دغه لست په برخو اعلانېږي.
شما میدانین که بله برخی از مسائلی هست که ممکنه که روند
د ویځي مسائل ست چې کولای شي د ارزونې بهیر اخیزمن کړي. هغه هم له ځینو لری پروتو ولایتونو څخه مرکز ته د موادو انتقال دی چې د حواله لري تر سره کیږي. نو په همدې دلیل به بل برخه د شنبه په ورځ بشپړ شي.
بخش دیگر ته روز شنبه تکمیل خواهد شد.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مهالویش سره سم ټاکل سوی و د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو لومړنی لست د چونګاښ یا سرطان پر اوومه نېټه اعلان سوی وای. د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوماندانو لومړنی لست به وروسته خپور سي خو دقیق وخت یې تر اوسه معلوم نه دی. د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو نوملیکنه د جوزا د میاشتې په 15مه پیل او د همدې میاشتې په 22مه پای ته رسېدلې ده. ټاکل سوی دغه خبات میزان یا تل میاشتې پر 28مه نیټه تر سره سي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې د یو شمېر نورو ولایتونو د نوماندانو لست به نن پر خپل ویب پاڼه خپور کړي. تاسو خبردار یاست چې له کابل ولسی جرګې ته د نوماندانو لست هم خپور شوی.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنی صفحه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. د افغانستان حکومت لخوا اعلان شوی یو اړخیز اور بند تیرش په پای ته ورسید، البته له طالبانو سره. ولسمشر اشرف غنی یو اړخیز اور بند وروسته له هغه اعلان کړ چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په اوږده جګړه کې د لومړي ځل لپاره د اختر په دریو ورځو کې اور بند ومانه. اوس پوښتنه ده چې آیا دا اوربند د سولې د خبرو او د راتلونکو اوږدمهالو اوربندونو لپاره یو پیل کیدای شي؟ احمد تکل په دې اړه په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر له سلاکارې ملالۍ شینواري سره خبرې کړې دي. میرمن شینواري دا اوربند د جګړې د ټولو اړخونو لپاره یو ښه فرصت بللی.
زه فکر کوم دا یو پیلامه او زه اله منه یم چې د دواړو اړخونو لپاره یو ډېر ښه تجربه جوړه شي. دواړه اړخونه په یو بل باندې مار جوګه اوسي. او زه فکر کوم چې د دواړو اړخونو لپاره د پیل لپاره د خلکو لپاره او د دولت لپاره او د طالبانو د اړخ لپاره یو د پیل یو ښه تجربه وه.
د افغانستان جګړه خو یوازې یو اړخ چې هغه طالبان دی نه لري، نور وسلوال مخالفین. فکر کوي چې له هغو سره به د جګړې راتلونکي څه ډول وي؟
مقصد مو داعش خو زه فکر کوم چې د داعش سره د هیڅ ډول خبرو امکان نشته، ځکه چې هغه یوه بله مسله ده او هغه کې زه د افغانانو دغه نه ګورم چې علاقه مندي نه ګورم یا د افغان دولت علاقه مندي هم نه ګورم چې د داعش سره د خبرو اترو دپاره فعلاً کوم پروګرام یا د خبرو کوم علاقه مندۍ ترک ولګېږي. پاتې شوه دا چې موږ رښتیا هم ځینې داسې ډلې لرو چې د طالبانو سره هم نه دي، اما د دولت مخالفینې ډلې دي چې کېدای شي چې هغه بیا د ځینو عواملو په ترڅ کې یعنې دوی بېرته راوګرځي چې سولې ته زړه ښه کاندي. فکر کوم دا د هر هغه ډلې چې د افغان دولت پر ضد وسله پورته کړې ده د سولې لپاره یو ښه پیل.
فکر کوي چې ولسمشر اشرف غنی به وکولای شي چې په کور کې دننه د سولې مخالفینو ته قناعت ورکړي؟
زه فکر کوم چې هو، بلکې ځکه چې دا ولس نن سبا ګوري چې د سولې غږ یې اوچت کړی او دا د ولسمشر لپاره د قوت یوه نقطه ده. ولسمشر باید د دې ملاتړ نه په خپل ګټه باندې استفاده وکړي یا د سولې لپاره استفاده ترې وکړي. هو، د دولت دننه هم دا فکر شته چې د سولې طرفدار نه دي، ځکه هیڅوک نه غواړي چې دا قدرت یې چې په بشپړه توګه په لاس کې ده د چا سره تقسیم کاندي. البته دا پخوانی لانجې هر رقم چې هغه خو په هر صورت اما دا د قدرت شریکې ده یو بل ستونزه ده په افغانستان کې چې ډېر ډلې نه غواړي چې دا قدرت د نور سره شریک کاندي. خو بیا هم موږ اوس ولسی غږ لرو، د ولس د خوانه یو ملاتړ را سرهسته، نو موږ څه شو چې دینه په خپل ګټه استفاده وکړو.
او کلان را ته وایي میرمن شینواري چې سیمایز لوبغاړي به د سولې لدې هڅو سره څومره ستاسو تمه ده چې مرسته وکړي؟
زه فکر کوم چې د نړیوال وضعیت هم د سولې په طرف تمایلات زیات لري. البته مقصد مې د نړیوال سیاست دی. فکر کوم چې کوم فشارونه چې د پاکستان باندې دي، همدارنګه د ایران د رول د کمرنګه کېدو هلې ځلې کېږي په دې سیمه کې، نو زه دا ټول د افغانستان د سولې د فارغ ګټور ګڼم. ولې که افغانان هوښیار اوسي او د دغه موقع نه استفاده په سمه توګه وکړي.
په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار ملالۍ شینواري هیله منه ده چې له طالبانو سره موقت اوربند سولې ته د رسیدو لپاره یو ښه پیل و. له یوې خبرتیا وروسته نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو چې په دغو چاپي خپرونو کې هم له طالبانو سره د سولې په ارتباط اوریدلی شي.
نړیوال
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا چاپ د هیل رسپانی په خپلې تازه غنه کې د امریکا د مشانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د بحث په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا بحث د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو د نوي قمندان په اړه دی. د امریکا د مشانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د نوي قمندان ټاکنه تایید کړه. د هیل رسپانی چې د کانګرس خبري خپروي لیکي که څه هم د سکاټ میلر له تایید سره په اسانۍ موافقه وشوه، خو ځینو سناتورانو له هغه څخه د سوال پر سر سوال وکړ. ورسپانه لیکي له ماساچوسټس څخه د ډیموکرات ګوند سناتوري الیزابت وارن له جنرال میلر څخه وپوښتل تر اوسه چې هر امریکایي جنرال ته دا دنده سپارل شوې هغه د افغانستان د جګړې د عطف نقطې په اړه خبره کړې، خو دا ټکي دومره زیات شوي چې حلقه ترې جوړه شوې، ټول تر دې حلقې راڅرخي او د هدف څرک نه لیدل کېږي. سناتور الیزابت بیا له جنرال میلر څخه پوښتنه وکړه چې د بدلون داسې بل ټکی هم شته چې له هغه سره د افغانستان شخړه پای ته ورسیږي. د ورسپانې د لیکنې له مخې جنرال میلر په ځواب کې وویل چې دا مني چې دا جګړه اوږده شوې او دی نشي کولی چې د دې جګړې د پای ته رسیدو لپاره ځانګړی زمان یا ځانګړې نیټه اعلان کړي. خو د هیل لیکي په کوچني اختر کې درې ورځني اوربند له 2000 لومړي کال را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د هیلو یوه کړکۍ پرانیسته چې دا جګړه به له ډیپلوماتیک لارې ختم شي. خو طالبانو د اوربند له تمدید سره مخالفت کړی او له اختر وروسته جګړو ته زور ورکړی. بلې امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا مقاله د دغې ورسپانې د یوې پخوانۍ خبریالې کاندیس روندو ده. کاندیس لیکي په افغانستان کې سوله اسانه نه ده، خو یوازینۍ لاره ده. دا بیا پوښتنه کوي چې یوې سیاسي روغې جوړې ته څرنګه رسیدلی شو. روندو یو وخت په افغانستان کې د سیګار سلاکار وه او اوس د جګړې د راتلونکي په نوم د مرکز جاګپورې غړې ده. دا د خپلې پوښتنې په ځواب کې لیکي چې شپږ کاله مخکې چې زه په کابل کې اوسېدم هر څه په تیاره کې و لکه اوس، خو یو شی چې اوس روښانه دی هغه د ملګرو ملتونو هڅې دي چې غواړي ټولې خواوې د خبرو میز ته راولي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې له طالبانو سره به د سولې خبرې کلونه وخت ونیسي او یوه باثباته سوله له دې سره تړلې ده چې موږ د مهمو او عاجلو موضوعاتو ترمنځ توپیر وکړو او لومړیتوب معلوم کړو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي. د دې خبرې مجلې په ورستیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی اس ام اسونه لولو. غوره ده چې دغه اس ام اسونه په افغانستان کې د سولې په ارتباط وي چې اوربند نن پای ته رسېدلی دی او تاسو څه هیله لرئ چې څه باید وشي. د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه هم کولی شئ چې اس ام اس راولی شئ. خو اوس به د پاکستان انتخاباتو ته مخه کړو. د پاکستان سترې محکمې حکم وکړ چې د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی کولی شي د پاکستان د راتلونکي میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخلي. د سترې محکمې پرونی حکم یو ورځ وروسته له هغه صادر شو چې د پاکستان یوې انتخاباتي محکمې ویلي وو چې عباسی د خپلو شتمنیو په اړه د جزئیاتو د نه ورکولو له کبله نشي کولی په انتخاباتو کې برخه واخلي. فریباز د دې راپور جزئیات ترکوي.
د پاکستان سترې محکمې د جمعې په ورځ د یوې انتخاباتي محکمې هغه پریکړه رد کړه چې ویلي وو د پاکستان پخوانی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نسی کولای د دغه هیواد په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په دې سره د سترې محکمې پریکړې د پاکستان د مسلم لیگ پر ګوند چې د تیر کال له جولای میاشتې راهیسې له بحران سره مخامخ و د یوه بل ګزار مخه ونیوله. شاهد خاقان عباسی په دوو حوزو کې په انتخاباتي کمپاین بوخت و چې محکمې په اسلام آباد کې د هغه له کور سره نږدې په انتخاباتي حوزې کې د نوموړي کمپاین منع کړی و. عباسی په دې حوزه کې د پاکستان د یو بل سیاستوال او پخوانی کرکټ لوبغاړي عمران خان سره سیالي کوله. د شغلي عباسی مدافع وکیل خواجه طارق رحیم رویټرز خبري اژانس ته وویل موږ له سترې محکمې څخه د ممنوعیت د تعلیق حکم ترلاسه کړ. د کاندیدانو د صلاحیت ردول یا په انتخاباتو کې د ګډون ممانعت یوه له هغو ستونزو ده چې د نواز شریف مسلم لیگ ګوند د جولای د 15مې تر انتخاباتو دمخه ورسره مخامخ دی. د پاکستان سترې محکمې د پنجشنبې په ورځ د دغه هیواد یو پخوانی وزیر دانیل عزیز چودري چې د مسلم لیگ ګوند غړی دی په راتلونکو انتخاباتو کې له ګډون څخه له دې کبله منع کړ چې پر سترې محکمې انتقاد کړی و. دانیل عزیز د یوه سیاستوال په توګه د نواز شریف د حذفولو له کبله پر سترې محکمې انتقاد وکړ چې محکمې دا کار سپکاوی وباله. نواز شریف استدلال کوي چې د پاکستان پوځ د قضایي قوې له لوړ پوړو چارواکو سره په ګډه د هغو پریکړو پلوي کړی چې د یې د تل لپاره له سیاسته لرې کړ. د سترې محکمې پرونی حکم یوه ورځ وروسته له هغه صادر سو چې یوې پاکستاني انتخاباتي محکمې وویل چې شاهد حقان عباسي د خپل شتمنۍ په اړه جزئیات نه دي شریک کړي، خو عباسي دغه تورونه ردوي. هغه ویلي، ما ټوله هغه شتمني چې زما پلار په 1940 کال کې اخیستې وه ثبت کړې ده. شاهد حقان عباسي د نواز شریف د ګوند یو عمده مشر و چې د شریف تر سلب صلاحیت کېدو وروسته د هغه ځایناستی سو.
په پاکستان کې د جولای په 15 پارلماني انتخابات ترسره کیږي، خو په دغه هیواد کې پر خپلواکو رسنیو فشارونه ورځ په ورځ زیاتېږي او خبریالان وایي چې تر زیاتېدونکي سانسور لاندې او د مالي جریمې او حتی برمته کېدو په څیر ګواښونو سره مخامخ دي. د پاکستان ژورنالستان ادعا کوي چې پر مطبوعاتو د فشار له زیاتېدو سره د پاکستان پوځ د خاموشي کودتا ننداره کوي. په دې اړه چې د پاکستان د استخباراتو او امنیت ادارې ولې پر رسنیو د زیات سانسور هڅې کوي، فرشته جلالزی راپور لري.
په پاکستان کې د رسنیو د یشپر کارکونکو په وینا د پاکستان پوځي او امنیتي ادارې د رسنیو د غلي کولو کمپاین پیل کړی دی. هغه ژورنالیستان چې د فشارونو پر وړاندې مقاومت کوي په نقشه کېږي او د هغوی ادارې تر مالي فشار لاندې راځي او جریمه کېږي. په پاکستان کې د ژورنالیستانو د فدرالي اتحادیې مشر افضل بټ فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي، موږ هیڅکله داسې سانسور چې اوس ورسره مخامخ یو نه و تجربه کړی. پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره په ډیرو خطرناکو هیوادونو کې ګڼل کیږي، خو د خبریالانو په وینا د روانو انتخاباتو په درشل کې تازه فشارونه او سانسورونه ساری نه لري. د بیلګې په ډول د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په وروستیو کې راپور خپور کړ او په هغه کې وویل چې د پاکستان د پوځ ویاند روانې میاشتې په پیل کې په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې د پاکستان امنیت او حکومت ته د ګواښونو په اړه د خبرو په وخت کې یو ګرافیک چارت خبریالانو ته ښکاره کړ چې پر ټولنیزو رسنیو د یو شمېر فعالانو او ژورنالیستانو عکسونه پکې لګېدلي وو. د پاکستان د پوځ ویاند وویل چې په چارت کې د هغو خبریالانو او فعالانو عکسونه ځای پر ځای سوي چې د پاکستان پر حکومت مکررن انتقادونه کوي یا هغه انتقادي پوسټونه خوښوي چې نورو خلکو د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو خپاره کړي وي. په هغو کسانو کې چې د پاکستان د پوځ د ویاند په چارت کې عکس وو، د پاکستان د وخت نیوز ټلویزیون د اپنا اپنا غریبان پروګرام کوربه متی الله جان هم وو. هغه له آزادی راډیو سره په مرکه کې وویل،
زه چونکې تر ټاکنو مخکې پر ټویټر باندې هر وخت د دغه ملک د عدلی او سیکورټی اسټابلیشمنت له حد څخه پر زیات متحرک کېدو تنقید کوم، او که زما ټویټ ستاسو وګورئ نو زه همیشه دوی په سیاسي مداخلت او په ادارو کې د سیاسي کردار په اړه فعال یم. نو همدغه وجه ده چې زما نوم یې پکې ښکاره کړ. زما په ان دا د پوځ لخوا له ما څخه د خفګان اظهار و.
په هلند کې میشت پاکستانی بلاګر احمد وقاص ګورایا ازادي راډیو ته ویلي چې پر فعالانو او رسنیو د پاکستان د استخباراتي او امنیتي ادارو فشار یوازې د پاکستان په جغرافیا پورې نه دی محدود. احمد وقاص ګورایا ازادي راډیو ته ویلي چې یو شمېر کسان چې ځانونه د استخباراتو استازي معرفي کړي ول، په وروستیو کې د هغه مور او پلار ته چې په پاکستان کې میشتي ورغلي ول او خبرداري ورکړي. احمد وقاص ګورایا ازادي راډیو ته وویل،
خود کہتے ہیں کہ ہم آئی ایس آئی سے ہیں، خود کہتے ہیں وقاص کو کہو چپ کر جاؤ.
ذہن ہوئی خپل ویلی وو چې موږ د ایس آئی سره تعلق لرو. خپل ویلی وو چې وقاص ته وای درتلون کو ټول ټاکنو نه مخکې چپ شه، خو زه صرف حالاتو ته ګورم او په ټویټر باندې لیکم چې څنګه د سیاسي خلکو لاسونه مروړل کیږي، څنګه د خپل خوخي خلک راوستل کیږي، څنګه د احتساب اداره د سیاست لپاره کارول کیږي. نو زه دا لیکم چې موږ ته دا قبول نه ده چې موږ ته به یو اداره دا وای چې چاله وټ ورکړه او چاله
مخکې. په پاکستان کې یوه فعاله ګل بخاري ورتشتول سوه او د 2 ساعتونو لپاره لادره کوه. د هغې په ملاتړ پر ټویټر او فیسبوک زورور کمپاینونه وسول او پړه یې د پاکستان پر پوځي تشکیلاتو واچول سوه، خو وروسته د پاکستان پوځ وویل چې د ګل بخاري په لادرکۍ کې لاس نه لري او ګل بخاري خوش سوه. په اسلام آباد کې یو شمېر بهرني ډیپلوماټان هم ورته اندېښنه لري. یو ډیپلوماټ چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط له فرانس پرس خبري اژانس سره خبرې کړي، ویلي چې په پاکستان کې په زغرده د رسنیو د غلي کولو لپاره کلکې هڅې روانې دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
لاند خبرونه لرو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر نن د حکومت له لوري له طالبانو سره د اوربند په اړه پریکړه وکړي. د حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره اوربند تیره شپه 12 بجې پای ته ورسید. البته دا یو اړخیز اوربند د حکومت له لوري و. د شبرغان میمنی لوی لار تیر مازدیګر افغان امنیتي ځواکونو پرانسته. د افغانستان لشپژو ولایتونو څخه د ولسی جرګې لپاره د نوماندانو لمړنۍ لیست اعلان شو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون و کمشنر ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده نور د یو شمېر نورو ولایتونو لیست هم نن ورځ د دوی پر ویب پاڼه خپور شي. کرملین وایي که چېرته د امریکا ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره د سرمشریزي پر مهال د امریکا د متحده ایالاتو د 2014 کال د انتخاباتو موضوع مطرح کړي، نو ولادیمیر پوتین د دې موضوع د رد تکرار ته آماده دی. تمه ده چې دواړه مشران د جون په 28مه سره وګوري. اروپایي ټولنې پر بریتانیا غږ کړی چې له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو یا بریکزټ د پروسې په اړه یو رښتونی پلان جوړ کړي او یا به له دغه بلاک څخه د کومې معاملې پرته د وتلو له خطر سره مخامخ شي. او د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د ارجنټاین او فرانسې لوبډلې مسابقه کوي. د دې دوه ملي لوبډلو لوبه د کابل په وخت د مازدیګر 6:30 بجې پیل شي او په دې ترڅ کې بله مسابقه د شپې 6:30 بجې د پرتګال او یوروګوای ترمنځ ده. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سیمې سونه لولو. خو اوس د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه.
نوم می سید روم مشال ده
کوم زوسیدون کې
دی خوست ولایت
اګران ورو په خوست ولایت کې د غد ودونو رسم رواج راټوي.
په خوست کې د ودونو رسم رواج د غسیدې چې کله یو لک او غړلې وینځلې سره ودو کې نو هغه په ډیر جګ ولور د تور کې
ځینې وخت خداس ویل کېږي چې د ولور تر څنګ نور مسائل هم شته چې ګاڼه ده او مصارف دي د واده نه مسائل څنګه دي.
او بالکل هغه په وخت کې کېږي چې کله د دې وینځلې غختنه وکي د کورنۍ ولا په وخت کې د ټول مسائل دوی په یو فرشکه نوښته کوي او دوی تر دوړو موافقه ورسته بیا د غنجلې غلک تورګي ترڅو چا ورسره ونه مني نن جلې د تنور
دغه خاصګاري د غختل څنګه را پیل کیږي.
خو دیالک مور او پلار زی یاګه کورنۍ چې ښه کورنۍ ویالته د دې لپاره د غنجلې غختنه
کوم رواج ډیر تاسو په تکلیف کړهسته خصوصا ځوانان ډیر په تکلیف کړي چې هغه تر استګن شي کولای
هغه د جلې ولور دی چې یالته تقریبا تر 15 شپوره سلوکان ختمه ځنه د سودونو لیدلې دي چې تر 25 لاکو پورې غنجلې الګ تور د دې دام رسم رواج ملته شته چې کله ناوی راولي لدرې ورځو ورسته بیا التنیکا خود د دې رسم رواج پلارونه کنه ورپا دی یو رسم رواج دی دوی ته
دا غد نکره ز شپال تشته کنه
او هغه په اول شپه دا چې انجلې کله یې سار کی د کورنۍ ولا رزي او دو الته ودلې پر وړي نو پښپا کې ورته نکري زی د غشال ورته اچي
بیا کله چې ناوی واده شي او د خپل خسر کور ته لاړ شي هلته بیا تاسو ویل کیږي چې مخ پټوي د ټول نه چانه مخ پټوي
او الته مخ پټي د خپل خسر نه پټي د خپل دی میړه ورونو نه مخ پټي وسوخ مخ پټي
ځین خلک بیا وایي چې د خواخ نه مخ پټي د مشرانو خزنه پټي د خزنه والے پټي
نه نه د مشرانو خزنه مخ نه پټي خاص د نارینه نه
خو به تاسو دغه نه یم چې کوړل په ډولای کې په اس په سر او سې په چې کوړل
په وختونو کې خو نه وي چې مو کوم کیسه اوریدلې دی په اس په وخ به وړه خو اوس نه وي چې د موټر کې وړه په ګل پوش موټر کې
او خلک څومره خبره وي عادت
خپل خپلوان ټول خبرې په کوم کلی کې جدي اوسې ټول کلی خبرې کلی کې ډیر کورنې ودوا 300 کورې دام خبرې او خپل خپلوان چې څومره وي ټول دا خبرې
واده باندې لوی غټ واده وي
او واده ډیر لوی غټ واده وي تقریبا تر 2 لاکھ سلور لاکھ پورې خاص دی واده کې موږ ورته خوړا وي په خې په دا مصرف کې
چې ناوي واده شته مرو خپل لار کړی
یو ام یاش یا یو ام یاش ورسته بیا دو خپل کور ته ځي
ډیر مننه کوم.
اوسم ازادي راډیو ته د افغان بیسیم شرکت لاري ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو لیکي خدای پاک دې نور په هیواد کې سوله راولي له جنگ جګړو څخه هیڅ نه جوړی شي جنگ دی ورک شي. جاوید له کندهار لیکي خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د تل لپاره اوربند شي چې خلک خپل دوست او دشمن وپیژني. ګلزمان صادق د کونړ له مرکز لیکي د افغانستان سوله له امریکا او پاکستان سره ارتباط لري او عبدالواحد مدقیق له لوګر پر استولې سمس کې لیکلي دي دا اندیشنه لرو چې د اوربند له پای ته رسیدو سره به اوس بیا په افغانستان کې جګړه تیز شي. د ازادي راډیو د سهارنۍ خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. خو په بل خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر شه. بر صاحب